ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسې زموږ خپل آزادي رادیو اوري. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وایي په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې ښځې سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي، د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته 1000 کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وځنډول. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای پر روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د شوان شخورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابې د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونو او دریو لکوتا ورسیشی. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلی لوبغاړي په تمرینونو بوختي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جمعه 2 د مارچ پر شپږ بشتمه او 3 د مارچ په 20 په پام کې نیول شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. روسي رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبري اژانس لیکلي دا د پوتین کاري سفر و چې دغه ښار ته یې وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس اژانس پر اساس ښار ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخي الوتکه کې د دې ښار ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. اسرائیلي او فلسطیني چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کرکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همداراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لورې یو لنډ واټنه بالستیک توغندی وتوغاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پاوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبال شمالي کوریا د وسلو د اسموینو د لړۍ وروستۍ کړی دی. د جنوبی کوریا پاوز په یو اعلامیه کې ویلي، توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحه ویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لشتلجه 15 مشکوک جنایتکاران او 2 سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یو پوځي قطعه کې کمین نیولې وو او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیس کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپخین وشوه. او په قزاقستان کې په میلیونونو رای اچوونکو به نن په پارلماني ټاکنو کې خپل رای وکاروي. داسې ښکاري چې دغه هیواد د تیر کال تر ناکراروي وروسته چې په نتیجه کې لشتلجه 288 کسان مړ شول، اوس هڅه کوي چې خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. دوی به د ولسي جرګې یا مجلس 8 نوي څوکیو ته رای ورکړي. تاسې زموږ شخل آزادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوښه کېدو امر کړی. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي،
د دې لپاره چې ځات یې نشي باید مخینول شوی وي او دا سې فرمان راغی.
د چارو ځینې شنون کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بیوزدی له زیاتیدو سره په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو شمیر زیات شوی دی.
چې د مؤسساتو منا رسیږي غریبو ته، بیخي بیکاری اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده.
نن د فرخوندې اتم تلین دی، په دې اړه هم راپور لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکی وای په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکه چې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ بیایي، چې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه کړی شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو له لوري په دندو د خپلو بچیانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهیرمن را سره دی، له ده به واورو. مهرباني.
دا خبره وروسته له تر دې ورسی نږدې شو چې په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو هغه چې په لوړو پوستونو کار کوي په لوړو مقامونو د هغوی ځامن هم شته، چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله پرون یو فرمان خپور کا او پال کې په شفاهي ډول باندې دا حکم ورکړی دی چې د دې وروسته دی نه دا ډول کسان ګمارل کیږي چې پلار لوړ پوړی چارواکي وو سی او تر خوایي ځامن هم په منصبونو باندې وګمارل شي. په دې فرمان په یو برخه کې راغلی دی چې نه یوازې چې ځامن دي نو ګمارل کیږي، بلکې په دولتي ادارو کې د ګمارنې په برخه کې دي د خپلوانو شخصي اړیکو او پیژندګلوۍ نه ډډه وشي او مسلکي کسان دي وګمارل شي. ذبیح الله مجاهد سره ما نن د دې فرمان په اړه خبرې کولې او ته مې وپوښتل چې څه ډول کولای شي د دې کسانو مخه ونیسي او څومره کسان تر اوسه پورې ګمارل شوي دي. هغه ومنله چې د رئیسانو تر کچې پورې کسان شته دی چې د طالبانو د چارواکو ځامن دي، خو شمیر یې محدود دی. دای هم ونویل چې څومره دی، ولې دای ومنله چې د رئیسانو په کچه باندې دي او لدی په ټیټو پوړو کچو کې هم شته چې لدی وروسته به یې مخنیوی وشي. او د فرمان هدف هم دغه دی چې لدی وروسته د دې کسانو د ګمارنو مخنیوی وشي. خو یو نیوکه چې د طالبانو په اوسنی رژیم باندې دا غدا چې ټول دی وی ډلې په انحصار کې دی او بزاید دي چې مسلکی کسان هغه مهمو مسلکی بستونو ته وګماري، خپل د ډلې غلي غړي ورته راولي او هغه یې ته ورکوي. د چار ځنی شنون کې هم پام دی اندی ک ځنی کسان لري کیږي هغه کده طالبانو ځامن دي او یا خپلوان دي، خو پر ځای بیا داسې مسلکی او د پام وړ شخص نه راځي چې هغه په خودي برخه کې زده کړې کړي تجربه ولري، بلکې بیا هم د طالبانو نور وان کا سار راجیو پر دې بسونو ګمارل کیږي چې ګټه یې بیا تام دوی ته رسیږي او د اهلو کسانو واغه چې مسلکی کسان دي د هغه د ګمارنې مخنیوي کیږي. څاروان سپ لکل چې طالبان حکومت ته راغلي دي، یو نیو کا پیدا هم د چې د مخکنی حکومت ډیر مسلکی کسان یې چې په دغه دندو بسونو باندې کار کوي هغه یې دندو ګوخه کړه او پر ځای د خپل ډلې کسانو ګمارل چې تر ډیره په دولتي چارو کې د خاند او ځان لامل شي او هغه کارونه چې په مسلکی شکل باوران مختت اوس په خډول مختنه وړل کیږي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. لکه څنګه چې د ظاهر مل صاحب په راپور کې مو واوریدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپلولۍ او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او هغه کسان له دندو لري کړي چې پلرونه یې هم په دغو ادارو کې لوړې چوکۍ په لاس کې لري. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د ده په نظر د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیشنګلوي پر بنسټ ګمارنې تر څه حد دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي، دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده، ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغه سي ډیر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده. په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بيخ هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شو او دوی ټول پکې خپل خپل کسانو ډله ټپلې ته پکې ځای ورکړي.
ایا د طالبانو په د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیمي یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل، او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه دی، بلکې اواز ما هغه څوک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یووالی درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار دی. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی و چې ټول ادارات ته ویلي د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دی باید عاجل منفک شي. نو پوښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پوښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسایل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلخره د ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړل. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو پر اساس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوی هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو هلته خو بیا کار خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم دغه ډلې ته وفاداري ده. دغه سې سلګونه او زرګونه بیلګشته چې دوی دغه سکرین نه کړي، یو مطلق مسلکی اداراتو پر اس کې په مطلق دی او بے سواد او د عصري علوم او د ماغه تخصصي زکر څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارو شنون کې میرویس عمر خیل و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مو ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم، ډیر څه مې ترېنه زده کړل.
د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته په افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړې دول عمله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی، خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که څه هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه ورو
چې د مؤسساتو منه رسیږي غریبو ته، بیخي بیکاری، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بیکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده، د موسسې کومکونه مخ ته نه رسیږي، غریبو خلکو ته نه رسیږي، بیخي حتی غریبان پرې خبرېږي نه. اوس روزه م را روانه ده، روزه تقریبا بیخي نږدې ده، بس حیران پاتې وي چې څه وکړو. بیخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یې ورسره، حیران پاتې وي چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دي متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دوه کاله پوره کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې، دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوروسته او په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
پوره که به خاطر این مسئله به مصرف
کړي. کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې، خای زما د ماشومانو د 3 کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جوی شوی، او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
نظر
دمی دلایل صرف شده. د امام جواد خیریه بنسټ مسول صمیم نوري چې دا کوي لڅلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو، هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستق به وي، نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویو بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویو مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشت افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي، په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې په افغانستان کې داعش نشته او دا ډله کاملا ځپل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په مزار شریف کې دوی لوی حملې وشوې او د دواړو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. همداراز له دغو حملو وروسته په مزار شریف کې طالبانو ویل چې د داعش د مورچو په ذریعه عملیات کړي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره هم امید زهیر مل را سره دی، تفصیل به له ده واورو.
ورسوی کې د افغانستان ډېری برخې د داعش تر بریتونو راغلي. هدف مل ډېری برخو دا چې یعنی په ډېرو ولایتونو کې چې بيخي کېږي مسولیت د داعش وسوال اخلي، اما د دې ټولو بریدونو سره او تر خوا د داعش پر ضد باندې د طالبانو د عملیاتو سربیره چې طالبان وي په هر ځای کې پر وړاندې عملیات کوي. نن البته پرون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ملي ټلویزیون سره مرکه کې دا وکړه چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اصلا بیخی نشته. هغه دا هم ویلی چې د افغانستان خاوره خوندې ده او د په منځني ختیځ کې د امریکا د لوی قومندان جنرال مایکل ګوریلا څرګندونو ته په اشاره ویل چې هیڅ داسې ګواښ نه رامنځته کیږي چې نړۍ وګواښل شي. مایکل ګوریلا درې ورځې وړاندې ویلي وو چې شپږ میاشتې کې شاید داعش په افغانستان کې داسې یو حد ته ورسیږي چې امریکا او متحدان یې په نخښه کې. د دې وړاندې ملګرو ملتونو یو میاشت وړاندې همداسې یو راپور خپور کړ او امنیت شورا یې په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې داعش په افغانستان کې د پیشرفت او پرمختګ په حال کې او که همداسې دوام وکړي مرکزونه یې جوړ کړي دي، شاید د امریکا متحدین او امریکا په نخښه کې او اړین نه چې پر وړاندې اقدامات وشي. طالبان هر ځل باندې چې عملیات کوي د افغانستان په برخه کې طالب داعش ته د خوارجونو مخلي او په ډېرو ځایونو کې حتی په کابل کې دار کوچو کیلومتر کې د داعش پر ضد باندې عملیات کړي، خو د دې ټولو سره سره د افغانستان پر وړاندې ګواښ نه مني. او د امیر خان متقیل سرګندونو سره سم ما غدا ویل شي اصلا په افغانستان کې داعش وسلوال چې بهرني اتباعي بهرني وګړي د افغانستان دننه خلک نشته دي چې داعش سره ودی. خو ځنی امنیتي کارپوهان او تر خوای نړیوال راپورونه په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور داخی چې داعش یو شمیر وسلوال خپل د طالبانو لیکو ناراض او جلا شوی خلک دي چې داعش ته مخه کړی دا په بیلابیلو برخو کې تر هغه ریس فعالیتونه کړی دي، خو طالبانو تل دغه موضوعات رد کړی دي، وایي چې نه دوی لیکو څوک جلا شوی نه ده، په داسې حال کې چې نړیوال کارپوهان او په ځانګړي ډول د افغانستان د مسایلو شنون کوي څه ډول چې د طالبانو کلیګو کې لکه د وړاندې اوس په سیر باندې بهرني وسلوال لکه د پاکستان ټي ټي بي غړي نور د ازبکستان د تحریک غورځنګ د نورو غورځنګونو غړي شته دغسې پیدایش کې هم شته دی او دوی په افغانستان کې فعالیتونه کوي د طالبانو په ګډون باندې خو د طالبانو ځواب دی ټولو ته دا دی چې ګواښ نه دی او افغانستان خوندي دی د افغانستان خاورم خوندي دی او نړۍ ته به هم ګواښ نه وي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب کور ودان. یو شمیر افغان سوداګری مېرمنې چې د دوبۍ په انلاین نندارتون کې ګډون کړی و وایي د شرعي محرم او د ویزې د نه درلودلو له امله ونه توانېدلې چې په دې نندارتون کې ګډون وکړي. د دوی مطلب دا دی چې طالبانو یو شمیر ته چې ویزې ترلاسه کولی شوی اجازه نه ده ورکړې چې یوازې لاړې شي دوبۍ ته ځکه چې شرعي محرم یې نه درلود او ځینو ته اوس متحده عربي امارات ویزه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې آنلاین ګډون وکړ خو آنلاین ګډون ګټه نه لري. د دې موضوع د تفصیل د نرګس مومن حسنزی په راپور کې واوري.
ضیا ګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشره ده. ای طالبانو له خوا د ښځو پر سفر د لګیدلې بندیزونو له امله ونه توانېده چې د دوبۍ په دې نندارتون کې فزیکي ګډون وکړي. ضیا ګل چې په آنلاین توګه په دې نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های محاضر
دید ده خواشینه زیده چوبه که په خپل غرفو کې حاضرین وو. ده هر شرکت غرفی او ده شرکتونو نمونه و لوحی وی خود مو پرزای نور کسان ول از مو که ده تولیداتو پاره هیچ پو هوای ندرلود هیچی هم پا قیمتونو نپو هیدل دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ که رغلی او ویل مو ای کاش مو خپل ده محصولاتو پسر ولار وی او نریت مو داور خودل وی چه افغان خزی د ژوند له هر سخت و شرایطو و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود برایم.
یو بل سوداګر میرمن چې د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. د وایي ونه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همده دی چه پاسپورت نشته، ویزا نشته، ده سوداگر و خزوله پاره سهولت نشته، دیره خزشته چه محرم نلری او یا نشی کولی چه پیسی ورکری او محرم ته هم ویزا وخلی. ده سوداگر و خزو ستونزی دیری دی، ما تی وخواره. پخوا ده خزو پر وران دی ستونزی نوی او ده نریوال و بنزرتونو لخوا ده خزو ملاتر کیده.
مسئله محرم نبود، ویزا بشون داده میشد.
ماری امیری هم د لاسی صنایع شرکت لري. ازادي رادیو ته وویل ل افغانستانه بهر په لوی نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر کتا ورده مونگ باید پخپل مال حضور ولرو آنلاین هیچ نتیجه نورکوی حضوری خدای چه مونگ دنور لستونزو او دوی زمون لستونزو خبر شی مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری زل آنلاین هیچ خواخه نیم دا چه خدی و نتوانه دی چه ولاری شی زل اسلامی امارت حیله کوم چه دا سوداگر حضور سونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زمونږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریچارس خبری اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړی بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارنې ته ایښودل شوی و. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلی چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 25% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالي باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وازه کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
د سپورت دنیا خبرونه هم لرو. په خبرونو کې مو ویل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په شارجه کې دی او تمرین کوي چې له پاکستان سره مسابقو ته تیاری ونیسي. د راتلونکي جمعې په ورځ به د دوی لومړۍ مسابقه وي. د نورو سپورتي خبرونو او موضوعاتو لپاره بختیار ساحل را سره دی له دی اورو.
سلامونه تروان صاحب، تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې په شارجه کې د پاکستان پر وړاندې
ساحل صاحب آواز مو قطع شو.
انټرنیټي ستونزه وه. لکه څنګه چې تاسو ویلې په دوبۍ کې د افغانستان ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په جریان لري. د پاکستان غوړ لیک تر پایته رسیدو وروسته د افغانستان ملي لوبډل مشر راشد خان هم د سیالیو ته د ورتګ تابع کړی. دا به هم تمریناتي کم تزان رسوي وروسته لږې چې د پاکستان غوړ لیک پایلو به تیر شپه تر سره شو. لاهور قلندرز لوبډل وکړ شول چې ملتان سلطان ته ماتې ورکړي. په دغه سیالیو کې راشد خان هم د لاهور لوبډلې برخوال او غشل وکټې هم واخیستي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان پینځلس کسیزي ملي لوبډلې د نه اعلان لامل هم دا و چې راشد خان تر دې دمه مصروف او دغه په ورتګ سره به دغه پینځلس کسیزه لوبډله هم د سیالیو ته اعلان شي. پاکستان لوړاندې د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته خپل پینځلس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. اخو بیا استرالیا په دویم ورځنۍ سیالۍ کې هندستان ته په لسو وکټو ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن یک شنبه په هند کې تر سره شوه کوربه لوبډلې لومړی توپهنه وکړه. دوی په شپږشتو اورونو کې یوازې یو سلول لس منډې جوړې کړې. د هند په توپهونکو کې ویرات کوهلی مخکښ توپهونکو هغه یو ډېرش زیاتې منډې وکړې. استرالیا ته بیا چټک توپ اچونکي میچل سټارک پنځه وکټې واخیستې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو. استرالیا له کومې وکټې سوځېدو پرته دغه هدف پوره کړ.
ډیره مننه ساحل صاحب، سلامت اوسئ. نن د فرخوندې ملکزاده د وشل کېدو اتم کلین دی. اته کاله وړاندې یو شمیر قهرجنو نارینهو فرخونده د قرآن کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وشله. د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واورئ.
لنن څخه اته کاله وړاندې ووشت کلنه فرخونده د کابل د شهید شمشیره په زیارت کې د قهرجنو نارینهو لخوا د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شو او بیا جسد ته اور واچول شو. سره له دې چې وروسته پر فرخونده لګیدلی تورونه دروغ ثابت شول، خو هغه یوازې سوځېدلی جسد پاتې شو. د بشري حقوقو بنسټونو د ښځو د حقوقو فعالانو او دیني عالمانو هغه مهال د پېښه وغندله او د فرخونده لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. حکومت هغه مهال د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت دیارلس کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمېر نورو تورنو کسانو دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د فرخوندې کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له فرخوندې سره عدالت نه دی شوی. اوس د فرخوندې د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخوندې له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو فعاله مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي. میرمن مبارز ازادي رادیو ته وویل چې افغان ښځې او نجونې هر ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت، در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
برابر هغه چه فرخنده سره وشو، د یوې ښځې سره وشو. خو نن د افغانستان 19 میلیونه وګړي چې ښځې او نجونې دي له دغه حالت سره مخ دي. ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي. بیوزلی، په دار زړول، د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه، زندان، شکنجه او جنسي تیری، دا ټول د فرخنده د قضیه په څیر اړین دي.
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانۍ خبریالۍ مریم بارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي.
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي. هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کېږي، سره له دې چې ښوونځي، پوهنتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي. ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي. موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کېږي او زه ډیره خوشنه یم، ځکه دا د اسلام لاره نه ده. زه نه پوهیږم دوی د کوم اسلام څخه خبرې کوي، خو هیله لرم چې یوه ورځ وضعیت ښه شي.
د
طالبانو ویان زبی الله مجاهد مو د دغه دا په اړه وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. خو مخکې په ور ور ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. د ښځو د حقونو دغه فعالانې وایي د فرخندې وژنه په افغانستان کې د یوې صحرایي محکمې بېلګه وه، خو د دوی په خبره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسګونه صحرایي محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو له څېړلو پرته وهلي او بندیانې کړي دي. په همدې حال کې د 2021 کال د اګست څخه تر اوسه افغان میرمنې له بېلابېلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسي او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې په درو هم وهل شوي دي. هغه میرمنې چې په تېرو شلو کلونو کې په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل